واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا جمهوریز ډانلډ ټرمپ د اسلامي دولت یادایش د ډلې د مشر وجل کېدل تایید کړل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته تللی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زندان حکومتي روغتون ته انتقال شو
نن د یکشنبه ورځ د لړم د میاشتې 15مه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 28مه سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو د انتخاباتو څار ادارې د انتخاباتو د کمیسیون غواړي چې نتیجو د اعلان د نیټې په شمول دقیق معلومات هم شریک کړي
پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي نو کمیسیون باید وغږېږي چې باید زر تر زر دغه وضعیت مدیریت کړي
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان تولیدات او ورسره صادرات زیات شوي دي
ما مارکت های جدید پیدا کردیم این سال بر اولین بار پیاز ما سه کانتینر به دبی رساندیم
د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه هم وروستي معلومات در سره شریکو رپورټونه وروسته اوري اوس پوره خبرونه زیبا خادم او اشوق الله رحیم زی درته وړاندې کوي
السلام علیکم خبرونه درته د په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې د مشر د وجل کېدو په حق لا شروع کوو امریکایي مقامات او د اسلامي دولت یادایش د ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو خبر تایید ک د امریکا جمهوریت ډانلډ ترامپ سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې بغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو
Well, a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into
Trump oil parkour ki che Baghdadi pake patshawe wo amerikai zwakuno chapa wa chawala aw Baghdadi pe yewi samat ki da zan pore tadli chawdudun ki mawad wa chawal pa amaliyat ki dwa mermani ham wajal shwi di che jamhuris Trump oil da chawdudun ko mawad o dak waskato na gustiwal da amerika jamhuris hamdarang wal che pa chawdan ki da Baghdadi dream dwa mashuman ham wajal shwi
and he had dragged 3 of his young children with him They were led to certain death.
ترن ټرمپ ویل چې په دې عملیاتو کې روسي، ترکی، عراق او کوردی ملشو مرسته کړې و. ټرمپ ویل په عملیاتو کې د بغدادي ګنش مرملګری او وسلوال وژل شو دي خو امریکایي عسکرو ته هیڅ زیان نه رسیدلی. جمهور رئیس ویل چې په چاپی کې یو لس ماشومان او څو تنه مشران ژوندینی ول شو دي خو ټرمپ نو ویل چې د ماشومان د چا دي.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارني چارو د وزارت ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره کابل ته سفر کړی دی د خلیلزاد د سفر د مخکنه نو اعلان شوی
ممکن چې نور مسایل د دوی راتګ افغانستان ته خو هغه پروسه چې پیل شوی وو هغه پروسه خو تاسو خبر یاست د بیا تکرارم چې دوی له ولسمشر لخوا فسخه شوی زمونږ ټینګار د افغانستان د دولت رهبرۍ د هغه یو پروسې دی چې موږ پکې کولای شو سول راولو
د جمهوریت ریاست نه تاغ صدیق صدیقی د امریکا غا اکثره په مرکه کې ویل دي چې خلیلزاد کابل ته راغلی دی او ټاکل شوی دی د جمهور رئیس غنی سره وګوري دا په افغانستان کې د سولې په حق له د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو نه وروسته کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی زلمی خلیلزاد د نږدې دوه میاشتې وقفې نه وروسته د اکتوبر په 28مه په افغانستان کې د سولې په حق له پاریس، ماسکاو او بروکسل ته سفرونه پیل کړي دي
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان نیټه معلومه شوه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د لړم د میاشتې په 28مه نیټه اعلانېږي د جمهوریت ریاست انتخابات د تل د میاشتې پر شپږمه وشول خو د بایومیټریک د دستګاو په ګډون د یو لړ تخنیکي ستونزو او شکایتونو له کبله د نتیجو اعلان وځنډېده د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې ده چې ابتدایي نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په 28مه اعلان شي هوا علم نورستانی نن په کابل کې داسې وویل
بالاخره به می نتیجه رسیدیم.
بالاخره دی پایله تا رسیدلو. محترم کمیشنران صاحبان موگ او دارالانشا چه باید جمهوری ریاست ټاکنو لمړنۍ پایله د لړم په درویشتمه اعلان کړو.
میرمن هوا علم نورستانی همدارنګ ویلی دی چې هیڅکله نه غواړو شفافیت د سرعت قربانی کو.
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. دا پیښنن د فاریاب د پښتون کور د ولسوالۍ د ګدای قلا په سیمه کې شوی دی. بل پلو د فاریاب د پولیسو نطاق امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو تیره شپه د پښتون کور د ولسوالۍ د نیولو لپاره څو بریدونه وکړل خو بیرته شاته وتنبول شول.
د قندر هوایی ډګر ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان په برید کې یو بهرنی عسکر ټپي شوی. دا پیښه بیګا د قندر هوایی ډګر ته نږدې د ډنډ ولسوالۍ د سرګس په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د ګزمې په وخت شوې ده. په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو ویان جګړن ټامس وویل د ډنډ په ولسوالۍ کې د نړیوالو عسکرو د ګزمې موټر د وسلوالو طالبانو په ایښودل شوي ماین ختلی دی. په چاودنه کې یو عسکر ټپي شوی او هغه روغتون ته انتقال شوی دی. خو طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی او دا ادعا هم کړې ده چې ډېر خارجي عسکر په دې حمله کې تلف شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زندان نه حکومتي روغتون ته انتقال شو. د ښاغلي شریف یوې ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې د پخواني صدر اعظم صحي حالت دومره ښه نه دی چې بل روغتون ته یوړل شي. د اسلام آباد محکمې په نوم اجازه ورکړه چې نواز شریف دې په موقتي توګه د زندان نه خوشې شي او دوه قاضیان به د راتلونکي سیشنبه په ورځ پریکړه کوي چې آیا د صحي وضعیت د خرابېدو په خاطر د نواز شریف وکلان بند ختم شي یا نه.
بل پلو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د جمعیت علمای اسلام د ګوند زرګونه پلویان راټول شوي دي او پایتخت اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د مارش کولو لپاره تیاری نیسي. د دې ګوند ویان مفتي ابرار رحمت ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ګوند مشر مولانا فضل رحمان به د کاروان مشري کوي. ټاکل شوی چې د کراچۍ او پاکستان د نورو سیمو نه هم زرګونه کسان په بسونو او نورو موټرو کې د همدې میاشتې تر 1 ځانونه اسلام آباد ته ورسوي. مفتی ابرار احمد وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت مشروعیت نه لري او د پاوس په زور واک ته رسیدلی.
نن په سلګونو کشمیریانو په اسلام آباد کې د تورې ورځې په نوم د هند خوا د کشمیر د نیولو په ضد شعارونه ورکړل او مظاهرې وکړې. د جموں او کشمیر ساحه د 1947 کال د اکتوبر په 20مه هند ونیوله. دا مظاهره کوونکي د کشمیر دا تاریخي نیول غیر قانوني بولي. د هند حکومت لخوا د جموں او کشمیر د سیمې د نیمه خود مختاری د ختمولو نه وروسته په دې سیمه کې انټرنیټ او ټلیفوني خدمات بند شوي وو او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګیدلی وو.
د عراق امنیتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ بغداد ښار کې د بغداد ښار په مرکزي برخه کې په داس حال کې هغه سلګونه مظاهره کوونکي تیت او پرک کړل چې د حکومت ضد اعتراضونه په پرله پسې ډول د درېمې ورځې لپاره غځېدلی دي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د 60 نه زیات کسان وژل شوي دي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
سلګونو متارزینو د یکشنبه په سهار د بغداد د تحریر په چوکې د واکمنو سیاسي ډلو د لری کولو لپاره د وښکو بهونکي ګاز سره مبارزه وکړه او شاوخوا لارې او کوڅې وتړلې. دا شنبه په ماښام صدر اعظم عبدالمهدي دا زیاتېدونکي تاوتریخوالی د ودرولو لپاره لا تروریزم سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو ته امر وکړ چې د پلازمینې بغداد او د عراق جنوبي ښار ناصریه لارو کوڅو ته بوزي. دا شپې په 12 بجو دغو ځانګړو ځواکونو د بغداد په مرکزي برخه کې د تحریر چوک په شاوخوا کې د تالاشو پوستې ته ورغلل او د مظاهره کوونکو استلی پیل کړل خو په خپله په چوکې نه لیدل کېدل. دا جمعې په ورځ په ټول هیواد کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او له 2000 څخه زیات ټپیان شوي دي. تاج امینیار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په هانګ کانګ کې نن د پولیسو د بد چلند په ضد مظاهرو کې پولیسو بیا وښکې بیانونکي غاز استعمال کړی دی. د ډیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو دا مظاهرې د 100 میاشتو راهیسې ادامه لري او نن هم په زرګونو کسان یو پارک ته غوښتل شوي وو خو پولیسو پرې نه ښودل ځکه د مظاهرې اجازه یې نه درلوده. مظاهره کوونکي وایي دوی به د برطانیې په دې پخوانۍ مستعمره کې سیمه کې د خپل قوم او مذهبي اقلیتونو په دفاع وتلي دي خو پولیس پرې د تیرې ورۍ راهیسې د تشدد ډک چلند کوي.
او وروسته خبر ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د یو تاریخي اور د لګیدو له وروسته وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکو د ډیرو خطرناکو بادونو له ویرې د یکشنبه په ورځ په سلګونو زور خلکو ته امر کړی چې د کورونو نه دی ووزي او خوندي سیمو ته دی لاړ شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په چین کې د افغان سولې د غونډې له جوړېدو سره موافق دي، خو په اړه یو لړ مظاهر ملاحظات هم لري. دا چې دا ملاحظات بڅي لږ وروسته په اکړه رپورټ لرو، او تر دې مخکې د افغانستان د سولې په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تیره ورځ افغانستان ته تللی دی، له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس، پخوانی ولسمشر او ګڼو افغان سیاستوالو سره یې کتلی دي. ولسمشر ماڼۍ د خلیلزاد د دې سفر هرکلی کړی، خو وایي چې د امریکا ولسمشر د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درولې دي. رحیم ګل ساروان په اړه رپورټ لري.
افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، دا لومړی سفر دی چې ترسره کوي. ولسمشر ماڼۍ ظاهرا د زلمی خلیلزاد او ولسمشر غنی ترمنځ د ناستې جزئیات نه پډاګه کوي، خو وایي د زلمی خلیلزاد سفر ښایي د نورو موضوعاتو لپاره وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د سولې خپل پروګرام لري، او د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولسمشر ټرمپ درولې دي.
ممکن چې نور مسائل د دوی راتک افغانستان ته، خو هغه پروسه چې پیل شوی وو هغه پروسه خو تاسو خبر یاست، د بیا تکرارم چې دوی له ولسمشر لخوا فسخه شوی. زمونږ ټینګار د افغانستان د دولت په رهبرۍ د هغه یو پروسه دی چې موږ پکې کولای شو سوله راولو، او بغیر د دې نه نور امکانات به ډېر کمی چې نور زمونږ دپاره دا کار وسی کولای.
خو اجرایه ریاست بیا وایي چې د اجرایه رئیس او زلمی خلیلزاد ترمنځ په ناسته کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د طالبانو له لوري د جګړې په کمولو او ربن خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاستوالو سره هم کتلي. په کتنه کې د بین الافغاني ناستې په ځنډ اندېښنې ښودل شوې. سیاسيونو زلمی خلیلزاد ته ویلي چې د سولې خبرې دې پیل کړي. خلیلزاد ورسره ژمنه کړې چې ولسمشر ټرمپ ته به نظرونه یوسي. د ملي محاذ د ګوند مشر سید حامد ګیلاني چې تیره ورځ له زلمی خلیلزاد سره کتلي ټینګار کوي چې امریکا دې له طالبانو سره خپل مذاکرات نتیجې ته ورسوي.
د دو خپل راتک دلته همدغه دی چې بیرته که دا پروسه ترسره شي، او مونږ په ډاګه ورته وویلي چې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره حتمی دی چې دوی او د طالبانو تحریک نتیجې ته ورسیږي.
له زلمی خلیلزاد سره په دې سفر کې د سویلي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکاره لیزا کورتیس هم برخه لري. د سولې فعالان بیا وایي که څه هم ټرمپ د سولې خبرې ځنډولي، خو خپله خلیلزاد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې خبرو پیل ته لیواله دي.
بلې، دوی باور لري چې په راتلونکي کې به ټرمپ بیرته آماده شي چې دوی ته شین څراغ ورکړي، او دوی بیا یو له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. ولې د تر څنګ دوه موضوعات مهم دي د امریکا لپاره: د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نتایج چې بیا دوی وتوانېږي د افغان هنوي افغان حکومت سره په هماهنګۍ باندې طالبانو سره مذاکرات پیل کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو نه دوی هیله لري چې په جنگ کې د جنگ په شدت کې کموالی راولي.
زلمی خلیلزاد سمو د مخکې په سفر وتی په بروکسل کې و، بیا د جمعې په ورځ د مسکو سلور اړخیزه ناسته کې ګډون وکړ، او اوس په کابل کې دی. نه هواري له طالبان سره مذاکرات وکړل، خو بیر اخره مذاکرات ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ سره لغو وکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان لپاره د عقرب د میاشتې 23مه ورځ ټاکلې ده. دا چې ولې ټاکنې د ټاکنو ابتدایي نتایجو اعلان ځنډیدلې، پاک لبای پوره تفصیل په رپورټ او مرکه کې واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست وایي چې په چین کې د افغان سولې د غونډې له جوړېدو سره موافق دي، خو په اړه یو لړ ملاحظات هم لري. په داسې حال کې چې دا غونډه د نامعلومې مودې لپاره ځنډول شوې، خو جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو هیئت په جوړولو کار کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په چین کې بین الافغاني غونډه نامعلومې مودې ته ځنډول شوې ده، د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوی د لیست په جوړولو کار کوي او ژربۍ د چین له حکومت سره شریک کړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پورس خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په ټوله کې د دغې غونډې له جوړېدو سره موافق دی، خو په اړه یو لړ ملاحظات هم درلودل. ښاغلی صدیقی د افغان سولې پر بهیر د دغې غونډې د مثبتو اغیزو په اړه بې باوري وښوده او ویویل
بخش از دیالوګ هاست میتونه بسیار مؤثر تمام شوه، میتونه بعضی اوقات مؤثر تمام نشه، اما به هر حال یک
دیالوګ، دا د دیالوګونو یوه برخه ده، کیدای شي ډیر ګټور تمام شي، خو ښایي ځینې وختونه ګټور تمام نشي. خو په هر حال یو ډیالوګ دی او یوې حساسې مرحلې ته د رسیدو لپاره چې مخامخ خبرې وشي د کار یوه برخه ده. موږ پخوا هم په دې برخه کې زیات مخالف نظر نه درلود، خو خدا دا هر څه چې کیږي د افغان حکومت په رهبرۍ او د افغانستان له دولت سره د نږدې مشورې له لارې وشي تر څو نتایج یې د دې پروسې په زیان تمام نشي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په چین کې د افغان سولې په اړه راتلونکې غونډه له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په معنا نه ده، بلکې دا غونډه د سولې د ډیالوګونو یوه برخه جوړوي. دا چین په کوربتوب د افغان سولې په تړاو دا غونډه چې ټاکل شوې وه د رواني اکتوبر میاشتې پر 9مه او 10مه نیټه شوې وای، د لنډ مهال لپاره ځنډیدلې او د ترسره کېدو کره نیټه یې لا تر اوسه معلومه نه ده. د سیاسي چارو کارپوهان د افغان سولې په پروسه کې د چین راښکېرېدل د دغې پروسې په ګټه ګڼي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال د افغان سولې په پروسه کې دوه اړخونه امریکا او روسیه زیات مطرح دي چې دا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته زیان رسوي.
چین حضور به د افغانۍ سولې کې له دې عمله ښیي چې دا به وکولی شي د روس یک تازي تر سوال لاندې راولي او د مخه ډب کړي. موږ به له یو قطبي او دوه قطبي بحث څخه ووځو. اندېښنه داسې موجوده ده چې کېدای شي په افغانۍ سوله د امریکا او د روسیې ترمنځ تاریخي کومه شخړه چې شوې ده د سړې جګړې هغه بیا تکرار شي. نو د دې لپاره چې دغسې یو تصادم او دغسې یو ټکر مخه ډبه شي، ښه ده چې چین، ایران، پاکستان، هندوستان، ځینې نور هیوادونه هغه هم په افغانۍ سوله کې کیوزي.
ښاغلی ځلاند هم دا شان زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته له یوې خوا تیاری نه لري او له بلې خوا د سیمې له هیوادونو سره هم په دې برخه کې د همغږۍ په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. خو افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري. د چین غونډه په داسې وخت ځنډیدلې چې د جمعې په ورځ د مسکو په څلور اړخیزه غونډه کې چین، روسیې او پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د بحث لپاره د یو نااعلان شوي سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې چې باید نن اعلان شوې وي د روانې میاشتې په 23مه نیټې به اعلان شي. په دې اړه درته مرکه لرو لږ وروسته یې اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د لړم 23مه ورځ ټاکلې ده. د ټاکنو څارې ادارې د دغه کمیسیون د وضعیت د مدیریت غوښتنه کوي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د یوې اونۍ ځنډ وروسته نن د یکشنبه په ورځ دغو ټاکنو د پیلو د اعلان لپاره د لړم 23مه د نوې نیټې په توګه اعلان کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرمن هوا عالم نورستانی یو خبري کانفرنس ته ویل چې نوې نیټه د کمیشنرانو او دغه کمیسیون د دارالانشاء چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو وروسته ټاکل شوې ده.
بالاخره با می نتیجه رسیدیم.
بالاخره دی پایل ته رسیدلو. محترم کمیشنران صاحبان، موږ او دارالانشا چې باید د جمهوری ریاست ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په 23مه اعلان کړو.
اعلان وکړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محل ویش لمخې د تلي ویشتمه د جمهوریت د ټاکنو د لمړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکل شوی و. خو دغه کمیسیون په دغه ورځ پیل اعلان نکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پیلو په اعلان کې ځنډ د تخنیکي ستونزو سربیره یو بل علت د شفافیت مسله ګڼي او وایي چې دغه کمیسیون نه غواړي چې شفافیت د صورت قرباني شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شمیرونو لمخې د تلي په شپږمه د جمهوریت په ټاکنو کې 1.9 میلیون رای ورکوونکو د بایومیټریک دستګاو په وسیله خپلې رای کارولی دي. خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو دقیق شمیر به د کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لرې کولو د بهیر د بشپړېدو وروسته معلوم شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پرون د شنبې د ورځې تر پایه د دغه کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د ایستلو ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستاني وایي د دغه کار عملي کولو لپاره د درملوک جرمني شرکت څخه درې نورې ورځې وخت غوښتی دی.
بیا هم ستونزې رامنځته شوې وي چې د هغې ستونزو په اړه هم تاسو سره زمونږ دوستانو پرېس درلوده. مونږ هم تاسو سره دا خبرې شریکې کړې چې یو لامل د دروازې لامل و. وروسته له هغې نه بیا د درملوک ستونزه وه. اوس هم د درملوک سره په اړیکه کې یو او هغې و هغه څه چې دوبلګی دی هغه څه چې دی او باید مونږ ته تصفیه کی رڼی کی رای پاکی کی او مونږ ته په لاس راوړي راکی. هغه بیا هم هغه ودی ته آماده دی چې دا تر دوشنبه در ماخامه پورې یعنی د سی شنبه تر ورځې پورې مونږ ته دا نتایج دی او په لاس راکی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنیو پیلو په اعلان کې د شاوخوا درې اونۍ دا ځن په داسې حال کې اعلان کړی چې دغه کمیسیون د جمهوریت د ټاکنو وروستۍ پیلو د اعلان لپاره د لړم 18 ورځ ټاکلې وه. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنیو پیلو اعلان سره د وروستیو پیلو اعلان هم ځنډیدلی دی. د سار ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه د وروستیو پیلو د اعلان د نیټې په ګډون د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي وضعیت مدیریت کړي.
هغه کړنې او هڅې چې پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي او بېلې چې وخت نور ضایع شي موږ باید لاړ شو د عملي اقداماتو خواته خصوصا د تصفیې برخه کې. نو کمیسیون باید غږ وکړي چې باید زر تر زره دغه وضعیت مدیریت کړي.
په افغانستان کې د ژمي د موسم پر نږدې کېدو د ساري ادارې اندېښنه ښیي چې که چیرې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي نو د هوا په سړېدو به د دوهم پړاو په ټاکنو کې د خلکو په ګډون ناسمه اغېزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې چې باید نن اعلان شوې وي د روانې میاشتې په 23 نیټې به اعلان شي. د ابتدایي نتایجو د ځنډ په لاملونو مالک مخکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له یو کمشنر اورنګزیب سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ولې وځنډېده؟
زمونږ پلان دا و چې باید د انتخاباتو په ورځ باندې ټول معلومات او ټول ډیټا بایومیټریکي مرکزي سرور ته انتقال شي چې هلته ونه شولو. د هغې نه وروسته کله چې مونږ ټول ډیوایسونه یا بایومیټریک اجزاګانې مرکز ته را انتقال کړلې لږ تخنیکي ستونزې پیدا شولې د سرور کې. کوم سرور چې درملوک دلته د دې کار دپاره دلته په داخل د کمیسیون د انتخاباتو کې ایجاد کړی په دې سرور کې انتقال د معلوماتو ډېر په ځنډ سره انتقالېدل. بله ستونزه دا وه چې د محترم کاندید صاحبانو د بعضې ستادینو ناظرینو هم مزاحمت کولو یا مشکلات ایجادول د کار په وړاندې ډېره ستونزه چې ایجاد شوله. متاسفانه د درملوک د شرکت د خوانه د شفافیت د تضمینولو په ارتباط باندې د هغې نه مونږ راضي یو. ولې هغه کوم تاریخونه چې دوی د بعضې فعالیتونو دپاره ورکوي چې باید هغه فعالیتونه په خپل وخت ترسره شي متاسفانه هغسې نه کېږي.
بله اورنګزیب صاحب، تاسې د جمهوري ریاست د نوماندانو مسله ذکر کړله. په داسې حال کې چې جمهوري ریاست ته نوماندان خپله د ټاکنو د نتیجې په شفافیت ډیر ټینګار کوي، څه ډول مداخله دوی کوله چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارونو ته خنډ واقع کیدل؟
دوی په خپل کاندید صاحبانو په پروسه کې په دغه کم سیاسي فشار یا د یو موضوع چې هغه موږ احساس کوو چې خوره نه خسته د انتخاباتو د اعلان د نتیجې یا مثلا د پروسه سوال لاندې بوزي هغه څه مسله نه وه. ولې بعضې وختونه یو معمولي ستونزه یا یو معمولي مشکل
باید دې شوای چې د مختلفو ستادونو یا د مختلفو کاندیدانو د نظرونو په منځ کې مشکل ایجاد شوه، نو هغه کار عمل ته په ټپه درېدلی. یعنی موږ ټول فعالیتونه ټول د مدیریت د نتایج هر مرحله د ناظرینو په حضورداشت کې کوو، چې چېرته ناظر موجود نه وي موږ هغه پروسه یا هغه فعالیت مخکې نه وړو. نو بنان کله کله به چې د دوی په منځ کې مشکل پېښېدلو او یا زموږ د کارمندانو سره به کوم مشکل دوی د خوانه پېښېدلو، نو دوی به دا کار د نظارت نه به یې لاس اخیستلو. نو دغه موضوع وه چې دغه نتیجه د خنډ سره مخ شوله.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې هیڅکله نه غواړي چې شفافیت د سرعت قرباني شي، او دا کار د شفافیت په هدف تر سره کړي چې دا نتایج ځنډولي دي. نو څومره مطمئنه اسي چې دا ځنډ به د ټاکنو د نتایجو د شفافیت سبب شي؟ تخنیکی ستونزې به هم تر هغه زمانه پورې چې اوس د ابتدایي پایلو اعلان ته ټاکل شوی، یعنې د عقرب درویشتمه، تر دې وخته پورې به ټول مشکلات مالي او نتیجه به داسې اعلانېږي چې ټول ولس د منلو وړ وي.
پروسه سیستمونه چې کوم سیستمونه ایجاد شوي دي، دا سیستم کولی شي چې فاس او ناخاص رایې سره جلا کړي. هغه رایې چې بایومیټریکي اطلاعات یا معلومات ولري هغه رایې شمېرل کېږي، او همدارنګه تر اوسه پورې چې کوم کارونه مخکې لاړ دي او د دې نه وروسته چې ټایم لاین نن د ولس سره شریک شولو، دې کې ټول فعالیتونه لیست شوي دي. هر فعالیت دپاره زمان په نظر کې نیول شوی ده. زه مطمئن یم چې 100% شفافیت تضمینیږي په دومره وخت کې، او دا نتیجه به انشاءالله داسې نتیجه وي چې هیڅ نوه ستونزه او هیڅ نوه سوال به هیڅ چاته ورکې پاتې نشي، او پاکه نتیجه د ولس لپاره به د منلو وړ وي.
ډیره مننه اورنګزیب صاحب، کورم ودان.
سلامت ژوند یو.
قدر من اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لږ مخکې په خپلو خبرو کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړه. پاک له پامو کې رپورت.
ابوبکر البغدادي د دولت اسلامي فی عراق او شام رهبر و چې امریکایي په سر 15 میلیونه ډالر جایزه یې کیوه. په سوریه، عراق او ایران کې یو شمیر سرچینو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا پوځي سرچینو رسنیو ته ویلي چې ابوبکر البغدادي تیر شپه د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د سوریې په ادلب کې وژل شوی دی. د اردن یو کارپو وایي د البغدادي وژل به د داعش په ډلې اغیزه ونه کړي.
من طبيعه هذه
الذي دول دلو جوړخ داسې وی چې دوی د رهبر په وجل کې دوه ډیر نه متاثر کیږي، خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا به د دې ډلې ځنې برخي اغیزمنې کړي. دا د امریکا پر راتلونکو ټاکنو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ لپاره هم یو بریا ګڼل کیږي.
د امریکا لخوا په پوځي عملیاتو کې د داعش د مشر د وژل کېدو خبر داسې مهال خپور شو چې امریکا د سوریې له شمال نه خپل سرتیری ایستلی او د داعش په وړاندې جګړې لپاره یې په عراق کې ځای پر ځای کړی دی.
غیر متوقع
د دې عملیاتو وخت د دقت وړ دی چې د ترکانو لخوا په سوریه کې پر کردانو له دې وروسته ترسره شو. د ځینو رسنیو له راپورونو څخه داسې څرګندېږي چې د سیمې هیوادونو یا یوه سیمه ییز هیواد د دې عملیاتو په استخباراتي کار کې برخه اخیستې. د دغه هیواد نوم د داعش ډلې لخوا د انتقامي عملیاتو د مخنیوي په هدف نه دی په ډاګه شوی. زه فکر کوم چې ترکیه د استخباراتو په کار کې نقش لري.
البغدادي په 2014 کال کې د دغه ترهګرې ډلې مشر شو، او خپل پالویان به دې ته هڅول چې په ټولنیزو رسنیو د خلکو د سر پرې کولو د ویډیوګانو په خودلو خلک وډاروي.
History will regard Baghdadi.
تاریخ بل بغدادي دی و ظالم کس په توګه چې د وینې تګي وو په یاد ساتي. دغه د واکمنۍ په محل د ډلې پراخه سیمه کنټرولوله، او په شاوخوا 15 میلیونو خلکو باندې حکمرانی کوله، او هر چا به چې په دې لاره کې خن جوړاوه وژل کېدلو.
په 2018 کال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ادعا وکړه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ممکن په سوریه کې د مسکو په هوایي حملو کې وژل شوی وي، خو امریکایي چارواکو دغه ادعا رد کړه او ویلي وو چې دغه د اوسېدو ځای نامعلوم دی. البغدادي تر 15 کلونو وروسته د روان 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو ویډیویي پیغام کې را څرګند شو.
درنو اوریدم کلم لې نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدې پایته ورسیده. په څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای مالشي.